بکار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستریم شي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
طالبان وایي چې د فاریاب د ولایت د غرمټ ولسوالۍ نیولې د کونړ لپاره د اسلامي دولت مشر د ائتلاف په هوایي برید کې وژل شوی او د سی آی ای رئیس وایي ډیره د تعجب وړ بنئ که شمالي کوریا یو بل بالیستیکي توغندې هم وازمایي.
د کابل د ښار 70% برخه د ښاروالۍ د پلان نه بهر او غیر معیاري ده. اریک پرنس د بلک واټر د غیر حکومتي کمپنۍ رئیس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره خپل طرحه جمهور رئیس ټرمپ ته وړاندې کړې ده. د دې نورو مطالبو د تفصیل له مخکې سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د کابل د ښار په دوهم اوزه کې د افغانانو کلي ته څیرمه په یوه پلازا کې یو مقناطیسي بم چاودلی دی. درې کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې چار دغه چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې. په فاریاب کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتو وروسته د دغه ولایت د غرماش ولسوالۍ مرکز او د امنیه قمانداني ودانۍ د طالبانو په لاس کې لوېدلې. د والي وایان جاوید بیدار امریکا غږ ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. امنیتي ځواکونه او د ملي اردو یو کنډک عسکر د طالبانو سره په جنګ اخته دي. خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سمیع خیرخوا امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونه له دغې ولسوالۍ نه په تکتیکي ډول په شا شوي دي او دواړو خواو ته تلفات رسېدلي دي. د طالبانو وایان قاري محمد یوسف احمدزي مخکې ویلي وو چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیه قمانداني ودانۍ نیولي. د کونړ ولایت لپاره د اسلامي دولت امیر عبدالرحمن له خپلو دریو ملګرو سره د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو په برید کې وژل شوی. ګمان کیږي چې نوموړی د خپلو ملګرو سره یوځای د تېرې پنجشنبې په ورځ د پیښ په دره کې وژل شوی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو قاطع ماموریت هم دغه خبر تایید کړی دی او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال نیکلسن د هغه وژنه د اسلامي دولت لپاره یوه غټه ضربه بللې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د کورنیو چارو د وزیر جنرال تاج محمد جاهد په ځای د طبیب پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت ته نومولی او جنرال تاج محمد په امنیتي چارو کې د خپل صلاحکار په توګه ټاکلی. د دفاع د وزارت ته تاریخ شاه بهرامي، کار ټولنیزو چارو وزارت او شهیدانو مولونو چارو ته فیض الله زکی، د قانون او پټرولیم وزارت ته مولشي نرګس نهان او د لوړو زده کړو وزارت ته عبداللطیف روخان او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شرزی نومول شوی دی. د شنبې په ورځ د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په ښار کې د وایټس پرمیسس په نوم د سپین پوستو د یوې نشنلیستي ډلې او د مخالفانو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي دي. دا ډله په نژادي برترۍ او توافق جوهي باندې عقیده لري. په مکړه د خبریالي ایسابیلا کوکولي رپورټا چې خلیل خان یې تاسو ته لولي.
د ورجینیا والی تیری مکالف په یو خبری کانفرنس کې وویل د هي اړخ مظاهره چان چې د وطن پالنې ادعا کوي وطن پالونکي نه دي.
زه سپین پوستو تفوق غوښتونکو او د نازی نظر پلویانو ته یو پیغام ورکوم او هغه دا چې کور ته ځای ولاړ شئ. تاسو د ورجینیا په دې ستر کامنویل کې څوک نه غواړي، شرم وکړي.
د سپین پوستو ملتپالو او نورو په وسله سنبال مظاهره چانو ترمنځ چې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو خلاف مظاهره کوله جګړه پیل شوله. والی مکالف د جګړې له پیل نه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په نیوجرزي کې خبرې کولې په شارلټسویل کې د تشدد دغه پیښه محکومه کړله.
The terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia.
موږ د ورجینیا په شارلستون کې وحشتناک پیښه په دقت څارو. موږ د کرکې، تعصب، فضیحت او څو اړخیز تشدد دغه ناوړه پیښه په ډېرو قوي توګه محکوموو.
ښاغلي ټرمپ په دغه ښار کې د قانون د ژر تر ژره حاکمیت د بیرته اعادې لپاره غږ وکړ.
د امریکا د عدلیې وزارت د ورجینیا په ایالت کې واقع د شارلسویل په ښار کې د احتجاجي غونډو په دوران کې تشدد او مرجوب لیبو تحقیقات کوي. ایالتي ګورنر په دغه ښار کې بیړني حالات اعلان کړي دي. په سلګونو کسانو په پورنیو نښتو کې لاس لرو. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مخام په کوټه کې د هغه مرګانی برید مسولیت قبول کړی چې څو تنه عسکرو په شمول 15 کسان پکې ووژل شو. نور تفصیل زموږ د همکار خلیل خان په ریپورت کې واورئ.
دا په کوټه ښار کې د تیر شپې د یو ځانمرګي برید ورسته د امبولانسونو او د اطفایې د ګاډو ژغ دی. پاکستانی چارواکو ویل دي د شنبې په ماښام د کوټه ښار یو مارکیټ ته نږدې چې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه لري د بم چاودنې 15 کسه ووژل او لسګونه نورې زخمیان کړل. د بلوچستان ایالت د کورنۍ چار وزیر سرفراز بکټی وویل
هماري یک سکیورټی فورسز کی گاڑی کو نشانه بنایا گیا ہے.
زموږ د امنیتی ځواکونو یو موټر په نشه سوی 15 کسه ووژل سوی دي او شاوخوا 30 تنه زخمیان دي چې روغتونونو ته وړل سوی دي. د بمونو د خونڅا کولو ډله د چاودنې ځای ته ورغلي چې معلومات راغونډ کړي. د پاکستان د پوز د رسنیو ادارې ویل دي چې په 15 وژل شوو کسانو کې و کسه ملکیان هم شامل دي. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر باجوان نن کوټه ته ورغلی چې د وژل شوو کسانو د جنازې لمونځ ادا کړي. جنرال باجوا ویل تر هغه د تروریزم سره جنگیږي تر څو چې سوله او ثبات یې نه راوستي. د بلوچستان صوبه چې د افغانستان او ایران سره وښ سرحد لري دلته بیلتون غشتون کې طالبان او نور اسلامي ډلې هم فعال دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بلوچستان صوبه کې د څو بریدونو ذمہواری قبول کړې ده. خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن.
د امریکا واشنگتن ناتنړی خبرونه وري. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی ای رئیس مایک پامپیو وای ک شمالي کوریا د بالستیکي توغندي وبل ازموینه وکړي ډیره بر تعجب وړ خبره نه. پامپیو دا خبره نن د فاکس تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې کړې ده. دوه تنه امریکایي عسکر نن د عراق په شمال کې د نظامی عملیاتو په دوران کې وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د ایران پارلمان نن د یکشنبه په ورځ په غټ اکثریت د بالستیکي توغندو د پروګرام د پراخولو او د سپای پازداران انقلاب بهرني ماموریت په بودیجه کې د زیاتو پیسو د منظورولو لپاره رای ورکړې. د پارلمان غړو په ایران باندې د امریکا لخوا د نوو اقتصادي بندیزونو له امله واشنگتن ته مخامخ اخطارونه ورکړل او د مردی پر امریکا شارونه ورکول. د سومالیا د الشباب اسلامي ډلې یو لوړ پوړی قومندان چې له تیرو څو کلونو نه په تیښتو حکومت ته خپل ځان ور حواله کړی. د سومالیا د استخباراتو مامورانو امریکا غږ ته وویل چې مختار ربو چې په ابو منصور باندې هم مشهور دی د یکشنبې په ورځ د حکومتي استازو سره د ملاقات په وخت خپل ځان تسلیم کړ. څو کاله مخکې امریکایي چارواکو د هغه په سر $15 میلیون امریکایي چارواکو $15 میلیون انعام ایښی و خو سږ کال په جون کې ورنه صرف نظر شو. او د افغانستان د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د سپارلو وړاندیز په کابل او واشنگتن کې د ساړه عکس العمل سره مخ شوی دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو خبرونو کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایس احمد برمک د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ټاکلی دی. د افغانستان په 13 وزارتونو کې ولې شپږ سرپرست وزیران دي لږ وروسته به په دې وغږیږو. حکومتي قواوو چې 4 ورځې مخکې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پیل کړل. 2 ورځې عملیات وکړل. د عملیاتو نه وروسته د ولسوالۍ نه ووتل. سیمه ایز خلک او محلي مقامات وایي چې باید عملیات بشپړ شي چې ولسي خلک وکړی شي بیرته عادي ژوند وکړي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
ځایي خلک او سیمه ایز مقامات غټو حکومتي چارواکو ته د نیوکې ګوته نیسي او وایي د ننګرهار په هسکه کمینه کې د داعش ډلې خلاف څو ځلې عملیات شوي خو ځواکونه دغلته له 2 ورځو جګړې وروسته پښې نه ټینګوي. په هسکه مینه کې تازه عملیات د تیری پنځم به پورز افغان او بهرنو ځواکونو پیل کړیو چې له 2 ورځې جګړه وکړه او قوه بیرته لولسوالۍ ووته. د دغو عملیاتو په اوږدو کې هوایي ځواک هم سیمې بمبارولې چې د ځایي چارواکو په وینا په یو سوزکي موټر کې 10 ملکیان وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ایشتلي خلک ملکیان نه ګڼل. سیمه ایز خلک وایي په 13 میاشتو کې دا 4 وار دی چې افغان او بهرني ځواکونه په هسکې مینې ولسوالۍ کې عملیات کوي خو د پام وړ مخکې تګ نه دی کړی او کور بره شوي هم دي نو ځواکونو ګټلې سیمې بیرته نه دي ساتلې.
نو زمونږ غوښتنه د خپل حکومت نه دا ده چې کچیرته دغه ساحه د دې خلکو نه خالی کولای شي. ډېره ښه ده که نزمن خلک د نور نه وژني، ساحې بېرته پرېښودې، هماغه ساحې خلک یې په قتل شهیدان کړه زموږ ولس، او نور بېرته عملیات ختم شوي. نو دغه ټول پروګرام عملیات چې دلته کېږي دا نمایشي عملیات
د هسکې مینې ولسوال ساز ولیم د افغان او ناټو ځواکونو دغه ډول عملیات بریالي نه ګڼي او وایي له ملکي مرګ ژوبلې پرته کومه ګټه نه شي کولی.
پاک عملیات ته وشي، ساحه د پاکه شي، که موږ لس مرو که شل مرو مړه دسو، خو چې دا مرګ هم نتیجه ورکړه چې پرمختګ ولرو. جنگ کی مڑی شی حتمی بدیم نہیں خپا چھ بجنگ کی بمڑی بجنگ کی بمڑی شی پمڑو نہیں خپا خو بدی خپا چ ساہا ہو پا کسی دو دشمن نہ کنا چ ساہا کے ہز منگا دشمن ختم سی او بیر تز منگ ناتا تو دولت ناتا لو گے
ہس کمینہ پننگرار کی تراچین اورس تد دایش دل لپار مهم سی مگنل کیگی. خود ننگرار ولایتی ادارہ و عملیات کون کی زواکون حالات و سیمی تپکتو مخ کی تک کی زکنو کلا نا کلا عملیات سستیگی. دوالی ویانہ تاولا خو گنے
پول اڑخو تپکتو زبوک گټ کورنۍ ځواکونه د بهرنۍ ځواکونو سره په هغې او همکارۍ باندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې عملیات ترسره کوي. دا عملیات کم وخت کې څو ورځې ځنډیږي یا په نورو سیمو کې ترسره کېږي، دا هم د خپل نظامي پلان یوه برخه ده.
سیمه ییز خلک له هسکې مینې سره سره پاچین او څیرمنورو ولسوالیو کې له اوږدې مودې راهیسې پیل شوي عملیات قانع کوونکي نه ګڼي او وایي په عملیاتو بوخت نظامیان یوازې خپلې پخوانۍ مورچلې ساتي. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په حکومتي دوایرو کې د واسطو او سفارشونو په اساس د مامورینو مقررې څه عواقب لري؟ کارونه ښه پر مخ ځي؟ لږ وروسته به وګورو چې ځوانانو اندېښنې څرګندې کړې دي. د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې ویلي دي چې د کابل د ښار 70% ساحې د ښاروالۍ د پلان نه بهر او غیر معیاري دي. د امریکا خبریال اکرام شینواري د پایتخت زون د پراختیا د خپلواکې ادارې د رئیس الهام عمر هوتکی سره مرکه کړې او د مرکې په اساس دغه رپورت را لګولې ده.
د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې وایي چې د کابل ښار 70% ساحات د ښاروالۍ د پلان بهر او غیر معیاري دي، چې اوس مهال دا اداره په دغو سیمو کې د ژوند د معیاري کولو په هڅو بوخته ده. د پایتخت زون د پراختیا د خپلواکې ادارې رئیس الهام عمر هوتکی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل د غیر پلان شوو سیمو په ځینو برخو کې حتی چې یو ښوونځی هم نشته دي. الهام عمر هوتکی وویل چې د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې اداره په کابل او د کابل شاوخوا څلور ولایتونو کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو او اقتصادي ودې رامنځته کېدو لپاره 15 پروګرامونه په مخ وړي. خاغلی هوتکی ویل چې په دې پروګرامونو کې د زیربناو بیا رغول، اقتصادي زونونو جوړول، د غیر پلان شوو سیمو بیا رغول او ټولو سیمو ته متوازن انکشاف ورکول شامل دي. د پایتخت زون د پراختیا د خپلواکې ادارې رئیس ویل چې همدا اوس د کابل ښار په ډېرو برخو کې اوبه، ښوونځي او د ژوند د تیرولو نورې اسانتیاوې نشته دي.
کابل ښار کې تقریبا د ښاروالۍ د ارقامو پر اساس 70% ساحات ټول غیر پلانی دي. غیر پلانی نه ساحات ته دوی وایي چې خلک پکې میشه شوي دي، لیکن تفصیلي پلانونه تخنیکی نه لري. نو اوس هغه ناحیه مونږ ته کاري او دایات لري او مونږ خپل عملي کارونه په یکه توت، قابل بای، قلاچه، چل ستون او په دې غرونو کې او دشت برچی کې عملي شروع کړی.
د پایتخت زون د پراختیا د خپلواکې ادارې رئیس ویل چې اوس دغه اداره د کابل په شمال کې د باریکاپ په سیمه کې د زرو فابریکو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو کار پیل کړی چې ټاکل شوی د فابریکو د نمرو ویش کار به د سنبلې د میاشتې تر پایه پیل شي. الهام عمر هوتکی ویل چې په کابل کې د بارانونو پر مهال د سیلابونو د راوتو او د ښار په واټونو د اوبو د بهېدو ستونزې د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی چې له مخې به دا ستونزه د روان کال تر پایه په بشپړ توګه حل شي.
هغه هر کله چې په کابل کې به بارانونه کېدل، سیلابونه په کوڅو باندې روانه. دا لپاره خارجیانو نورو ډونرانو تقریبا 15 کلن و کلن پلانونه وړاندې کړي ول چې دا باید دا مشکل حل شي. د ښاروالۍ د توان نه د خبره پورته موږ دا پروژې ته وربودانګل او تقریبا هیله مند یو چې د کال تر ختمه پورې دا ستونزه په کابل کې موږ حل کړو. هم دوس 15 کانال نوي کانالونه د داود خان دورې نه وروسته تر اوسه پورې په کابل کې اساسي کانالونه بیا نو فقط کانالونو پاکول ول چې ښاروالۍ به کول.
د پایتخت زون د پراختیا د خپلواکې ادارې رئیس د کابل ښار په غرونو د آبادۍ او په دغو سیمو کې د خلکو ورځنیو ستونزو په اړه وویل چې هڅه کوي چې د یو لړ پروګرامونو له لارې په سیمو کې د خلکو ستونزې یو سره کمې او هم دغو سیمو اوسیدونکو ته د کابل ښار د نورو اوسیدونکو په شان د اوسیدونکو احساس ورکړي.
د کورونو رنګول موږ لپاره پاول کې اساسي کار نو دا یو فرعي کار و. هلته موږ د اوبو رسولو او د فاضلابو شبکه لرو. اصل کې هغه باندې موږ کار کوو په دې غرونو کې، او د سړکونو جوړول دي چې خلک څنګه کوڅو ته لاسرسی ولري او سړکونه ورته جوړ شي. لیکن برسیره پر دې دا لپاره چې دغه خلک چې هلته اوسیږي هغوی ته د یو حس د مالکیت د دې ورکړل شي چې دوی لکه دا نور زموږ ښاریانو غوندې ده، زموږ موږ سره مساوي ښاریان دي. د دو ترمنځ او د وزیر اکبر خان میشتو یا شیرپور میشتو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. دا هم همدلته میشت دي او هم همدلته میشت دي ښاریان دي. دا چې دوی غیر پلاني دي دا د دوی ستونزه نه او دا د دوی ګناه نه په هغه وخت کې. دا لپاره یو نظر پیدا شو چې که د دو کورونه رنګ شي نو دو ته هغه په ښار منځ کې یو بل خاص ځانګړی هویت ورکوي.
د پایتخت د زون د پراختیا خپلواکې ادارې رئیس عمر هوتکی وایي چې دغه ادارې د جمهوري محمد اشرف غنی د لیدلوري پر اساس د کابل لپاره یو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې دغه ستراتیژي له مخې عملي پلانونه او پروژې هم ترتیب کړي دي. د پایتخت د زون د پراختیا د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې په کابل کې د راتلونکي کال لپاره دغه ادارې لومړیتوب د کابل د سیند حالت سمول دي، او په کلای موسی او بیبي مهرو کې د 15 ناحیو د رامنځته کېدو پلان هم تر لاس لاندې دی تر څو خالي پلان شوي ناحیې جوړې شي. همداشان دی وایي چې د کابل ښار شاوخوا د شنه کمربند جوړولو پلان به هم بل کال ته تطبیق شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی وایس احمد برمک د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ټاکلی دی. منګه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د پارلمان پخوانی نماینده کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده چې د افغانستان په حکومت کې ولې دومره ډیر سرپرست وزیران موجود دي. محترم کبیر رنجبر صاحب، د افغانستان په 13 وزارتونو کې تقریبا دریمه برخه چشپګوو وزیران کیږي، دا سرپرست دي. ولې دومره سرپرست وزیران موجود دي؟ کوم مشکل موجود دی او که معموله خبره ده؟ فرق نه کوي.
اصلا دغه د سرپرستی فرهنګ د کاریزه په حکومت کې پرنسپیس شو، او ډیر خواشي نه یم چې په موږ وخت کې غیر قانوني برخورد کړي د سرپرستی په اړوند. هر سره لږی چې 15 دورې کې موږ قانون د سرپرستی تصویب کړ او په هغه کې واضح او صریحه یو ماده ده چې له 2 میاشتو ډیر څوک سرپرست کېدلی نه شي. او بله ماده یې وه چې که ولسي جرګې یو څوک رد کړي نو هغه نه شي کېدلی سرپرست. دغه دواړه مادې نقضېدلې، هم د کرزی په حکومت کې هم د اشرف غنی په حکومت کې. هغه چې د ولسي جرګې د خوا رد شي هم سرپرستی ته ادامه ورکړله، سرپرست ته اثبات شول تر اوسه پاتې دي لکه وزیر خارجه لکه یو تدبلو. او هغه چې دوی هم سرپرست مقرر کړی د دوی وزیر چې رد شي وي هغه هم د 2 میاشتو نه واوخته خبر بعضې شپږ میاشتې اووه میاشتې سرپرست اندي. زه په دې اندیم چې دغه یو تر یو حده د ولسي جرګې حاشیه ته شلل دي. وزیر اساسی قانون کی تعریف سوی دی په سلوشپیتی می ماده کی راغلی دی چې رئیس جمهور وزیر په تایید دی ولسی جرګی تا کی یغه تایید موجود نه دی او دی وګړي د سرپرست حیثیت او هغه د وزارت کار مخکې دی.
زما خبره هم همدا ده رنجبر صاحب چې جمهور رئیس اشرف غنی وایس احمد برمک د کورنۍ چارو وزیر مقرر کړی دی، اوس به سرپرست وي تر څو چې بیا ولسی جرګه د تاییدوي. نو ولې اول باید یو څوک د ولسی جرګې لخوا تایید نشي بیا د پوره صلاحیت سره وزارت ته رانشي؟ داسې ولې نه کیږي؟
همدغه خبر ډیره مهمه ده. معمولا حتی د پاچا په حکومت کې هم یو پوست وزارت چې خالي کېدی دیگر معین د سرپرست په هیڅ کار کوو تر دې چې یو بل څوک معرفي کېدل. موږ په هغه لسکلن یا اساسي قانون دورې کې هم ډېر وزیران همدغه رقم مقرر شول، مګر هیڅ وخت کې وزیر د سرپرست یو شخص مستقیم سرپرست کېدلی. موقتی سرپرست معنی موقتی سړی دی چې موقتی پاتې کېږي، هغه معمولا مهم و. دوی دا کار د سیستم خراب کړی دی، نظام د اداري نظام ګډوډ کړی دی. زه موافق یم چې هیڅ وخت کې دغه رقم تعینېدل د یو شخص چې هغه حتی لوی چارواکی زی معاون دی جمهور زی هغه معرفي کوي هغه سرپرست کې نه وي په چوکۍ باندې. دا دې معنا لري چې پارلمان اصلا وجود نه لري. دا دې معنا لري چې پارلمان دا شړلی بیخي نه شي. په داسې حال کې چې پارلمان راځي او دوی مکلف دي چې هغه وزیر ولیږي د رایه اخیستلو لپاره که هغه بیا رد شي د پارلمان له خوا نو دغه تشریفاتو دغه اړو دوړیو دا تبیخي او دا ګلان چې وړول کي دا بیخي او بې مورده
خبره دا د حکومت چې باید قانون په نورو باندې تطبیق کړي هغه خپله د قانون نه سرغړونه کوي. زما سوال هم دا دی چې دغه د مشکل ریښه چیرته ده، دغه بیخ بنیاد د دې مشکل چیرته رسیږي؟
دې مطمئن دي چې دغه شخص دلته مقررونه اتمن را اعتماد اخلي او که وامي کی سترم دی ذاته مو د سرپرست رئیس له کتور څخه پوری دا کار شوی دی.
پس تجویز څه دی چې دغه مشکل څنګه حل شي؟
یو ځینې لارې دا دی چې نو قانون تطبیق کو او قانون دا وایي چې په کوم وخت چې یو ځای یو وزارت خالی کیږي نو یې سرپرست پای سال ته کار کوي.
یعنی چې تایید شو باید بعد دغه نه لاړ شي وزارت کې په دغه چوکۍ کینی چې د وزیر په نامه یا کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک. ډیره مننه کورم ودان کبیر رنجبر صاحب په مخمخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست یو شمیر ځوانان اندېښمن دي چې په حکومتي دوایرو کې د واسطو او سفارشونو په اساس د مامورینو مقرري بسنه نتیجه ولري. دغه ځوانانو په حکومتي ادارو کې په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د ستونزو په نظر کې ونیسي. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور را لېږلی دی.
په دولتي ادارو کې د استخدام پر مهال په زیاتره مواردو کې د استعداد او وړتیا پر ځای روابطو ته اهمیت ورکول افغانستان شموله مسأله ده. ځوانان دولت ته وریادوي چې دا ستونزه جدي ونیسي. د خوست یو شمیر ځوانان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن په دغه ولایت کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه مراسم جوړ شوي وو. د مراسمو ګډونوال د ځوانانو پر ستونزو او پرمختګونو وغږېدل. د دې ولایت اوسیدونکي محمد الله زادران له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پر بنسټ ګمارنه د اندېښنې وړ وبلله. د ده په وینا په دې کار سره د وړتیا لرونکو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
په دولتي ادارو کې هغه ځوانان استخدام کیږي چې یو چا سره اړیکه ولري او هغه ځوانان چې رښتینی استعداد لري او لوړ زده کړې ترسره کړې وي هغوی ته موقع نه ورکول کیږي او په دولتي ادارو کې د دوی مخه نیول کیږي.
مدني فعال محمد زمان نظری وایي چې ځوانان نه یوازې د ګمارنې پر مهال له ستونزو سره مخ دي بلکې په زیاتره سیاسي او اجتماعي بهیرونو کې هم لکه څه ډول چې لازمه ده توجه نه ده ورته شوې. محمد زمان نظری له مسؤولو دولتي ادارو او چارواکو غوښتل چې رضوانانو دا ستونزه جدي ونیسي او د هواري لپاره یې رغنده عملي ګامونه واخلي.
ځوانان په ټولو پروسو کې مهمه ونډه لري. ځوانان په سولې د تامین په برخه کې، همداشان ځوانان د امنیت په راوستو په برخه کې، همداشان ځوانان د بیا رغونې په برخه کې تر ټولو قشرونو زیاته ونډه لرلی شي.
د څېړونکو په وینا په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پالنه د دې لامل ګرځي چې نه یوازې د خلکو د ستونزو حل ته لازمه توجه ونه شي بلکې پر دولت د خلکو شته باور ته هم زیان رسوي. مدني فعال رحیم ګل نایل د اداري اصلاحات او سی بي آر پروسه دولتي مامورینو د رڼو ګمارنو بهترینه لار بولي، خو د په وینا د ځینو کسانو د مداخلې له کبله د دغې پروسې باور ته زیان رسېدلی.
بنسټیزه حلار دا ده چې هغه څه چې د پیدارو کې د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام مسولیت لري، اصلاحات ادارې ده یا نورې پروسې دي، هغه قوانین چې دوی د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام لپاره لري هغه باید تطبیق شي. هغه لاسونه چې د استخدام دغه پروسه زیانمنوي یا د اشخاصو تدخل ته زمینه برابروي هغه باید قطع شي.
د خوست دیوالي مرسیال شربت شاه ارګونی چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مراسمو ته خبرې کولې پر ځوانانو پړه ورواچولا چې د خپلو استعدادونو روزنې ته چندان توجه نه لري.
خو یوه نیمګړتیا زه ګورم چې هغه نیمګړتیا دا دی چې پانتون یا لیسینه چې فارغ شي وروسته مطالعه نه کوي. د نړۍ له حالاتو نه ډیر زیات خبر نه دي، د نړۍ له اقتصادي حالت نه، سیاسي حالت نه، اجتماعي حالت نه، همدارنګه بیا داخل د افغانستان کې ډیر زیات مصروف د خوست په محوطه کې دی او د افغانستان د نورو ولایتو له حالاتو نه ډیر کم ځان خبرې. دا یوه لویه نقیصه ده
د کتونکو په وینا کې د ګمارنې پروګرام بشپړ شفافیت ولري، ښایي تر ډیره بریده په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي تر څنګ په کاري چارو کې چټکوالی رامنځته او دولتي حاکمیت پیاوړی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کندهار د پنجوایی او د ژړې ولسوالیو د کرکټ لوبډلو مسابقې کړي دي. د دوی د مسابقو هدف دا دی چې ځوانان وهڅوي چې د نشه یي موادو د استعمال په ضد دوی مبارزه وکړي. په دې هکله یو رپورټ لرو چې ساسه پام ورته راګرځوم.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په پلمه د نشه یي توکو پر ضد مبارزې په موخه د کندهار ښار څخه د باندې د دوو ولسوالیو د ځوانانو ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه لسګونه ځوانان د لوبي ننداري ته راغلي او لوبه هم د پنجوایي ولسوالۍ په ګاټه پایته ورسېده. ژړی او پنجوایي دواړه هغه ولسوالۍ پیژندل کېږي چې په تیر کال کې د نشه یي توکو پراخ کښتونه پکې موجود و. د کرکټ دغه ټورنمنټ د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت د پورت زون د پروګرام له لوري په ژړی ولسوالۍ کې په لاره چول شوی. په کندهار کې د ځوانانو د بنسټ تر مسؤل احمد الله وایي چې بیروزګاري د ځوانانو په ژوند کې وسره سونځه ده، ځکه خو یې نشه یي توکو ته مخه کړې.
نشه یي توکو کرل او استعمالولو په ټولنه کې د جرم د کچې لوړېدلو او د سیاسي جرم او د سیاسي جرمونو لوري ته بیايي. زموږ ډېر لوستي او نالوستي ځوانان د بیکاری څخه د هر مصیبت او ناخوالیو ښکار شوي دي.
په کندهار کې د پورت زون د اداري اساس انجینر احمد وایي چې په ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې تر ډیره له کروندګرو سره همکاري لري. خو د نشه یي توکو پر ضد هڅو کې د ځوانانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه هم جوړي.
د ځوانانو د ټولنې په خوښه د دوی په وړاندیز سره موږ د کندهار پورت زون څخه هیله وکړه چې دوی د ځوانانو ټولنه حمایه کړي تر څو ځوانان د نشه یي توکو څخه مخنیوي وکړي او د سپورت مخه کړي.
د ولسوالیو د کرکټ لوبغاړي باور شي چې کرکټ ورستر بلی د وادې په حال کې دی او د ځوانانو د سالمی بوختیا سبب ګرځي. خو دوی غوښتنه لري چې د شهرونو ترڅنګ دي د ولسوالیو د سپورت د پرمختګ لپاره هم پاملرنه زیاته شي.
د کرکټ د مریات سم خو غوښتنه داسې چې موږ ته په ولسوالۍ کې دننه یو اکاډمي په لاره واچي د کرکټ لپاره چې موږ په هغه کې ولوبېږو، د هغه کې موږ ته ټرینران راولي، موږ ته ټرین راکي، موږ ته کوچ راولي د بیټنګ دپاره، د بالینګ دپاره او همداسې د فیلډ دپاره او موږ وروزي.
په کرکټ کې موږ زیات شانته ضرورت لرو، ولې دلته اقتصادي مشکل زموږ زیات کمزوري دي. بیرډونه کډمۍ ګینان د شی مرته داسې خاص مرته دغه نه دي سوي چې کوم مرته لاسرسي وسی.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالي په لومړي ځل په دغه ولسوالیو کې ترسره کیږي. ژړی او پنجوایي په تیر کې د نامنوي ترڅنګ د نشه یي توکو د پراخ کښت عمده مرکزونه پیژندل کېده چې له کبله یې ډېری ځوانان هم په نشه روږدي سوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د خبرونه پای کې د څو مهم خبرونو په ټکي کې د امریکا د فوج د سترو د لسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډن فورد د یکشنبې په ورځ د درېو آسیې هیوادونو ته د سفر په لړ کې جنوبي کوریا ته په داسې حال کې ورسېده چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو کلنی تمرینات پیل کړي دي. د امریکایي مقاماتو په وینا باندې که څه هم چې له شمالي کوریا سره د متحده ایالاتو د نظامي ټکر امکانات کم لیدل کېږي، خو دغه امکان نه ردی. جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزیر جنرال تاج محمد جاهد پر ځای د طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزیر ویس احمد درمک د کورنۍ چارو وزارت ته نومولی دی. د شنبې په ورځ د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په ښار کې د وایټ سپرمیسس په نوم د سپین پوستانو د یوې نشنلیستي ډلې او مخالفانو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماسټر پرونۍ پیښې د ټیرریزم پیښې بللې دي او وایي چې د امریکا د عدل او انصاف له روحیې سره مغایره وي.
یو شمیر سیرونکې په یو سیاره کې د ازموینو او تجربو په لړ کې یو فلج کس ته داسې فرصت ورکوي چې وکړی شي خپل لاس وخوروي. د امریکا غږ د راپورټ په اساس دا پرمختګ د فلج ناروغانو روغتیا او د عضلاتو د حرکت په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. دا راپورټ په بلې خپرونې کې اوریدی شئ.